یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، دا خپرونه یو ساعته ده. نن جمعه ده، دوریه حمل 12 د اپریل لومړۍ نیټه. خپرونه په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دا مهال په افغانستان کې 14 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف اجرایه مشرې کاترین راسل ویلي په میلیونونو نور ماشومان د خوارځواکۍ له ستونزې په افغانستان کې کړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق په خپل ټویټر کې پرون ویلي دوی نسي پرېښولی چې د افغان ماشومانو آینده د سیاستونو لخوا برامته سي. یونیسف ویلي دوی به له هر امکان څخه په استفاده د دغو ماشومانو د پاره هر اقدام وکړي. خو د ادارې په وینا په دې برخه کې په عاجل ډول د بودیجې زیاتوالي ته اړتیا لیدل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې 204 میلیون ډالر، ناروې 100 میلیون نارویجی کرونه او جرمني د 200 میلیون یورو په ارزښت مرسته اعلان کړه. مرستندویو هیوادونو پرون په هغه غونډه کې چې په آنلاین بڼه ترسره شوه په ټوله کې د 2 میلیارد او 440 میلیون ډالرو په اندازه د بشري مرستو اعلان وسو. ملګرو ملتونو په ټوله کې د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او 9 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د سند یالتی حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړې چې د پارلمان په یو مهمه رایه اچونې کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر دی چې د 2020 د کال له دسمبر راهیسې په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو د کراچۍ تر هوایي ډګره هم راستول سوی و، خو بیرته زندان ته استول سوی او لا څرګنده نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمه ده د پاکستان د پارلمان غړي د یکشنبې په ورځ دغه هیواد صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رایګیری وکړي. د جنوبی کوریا د الکترونیکی وسایلو یو لوی تولیدونکي شرکت ایل جی په روسیا او بیلاروس کې ل خپل ځیرک تلویزیونونو څخه د کرنت ټایم تلویزیون اپلیکیشن لري کړ. ایل جی شرکت په دې تړه ویلي دا کاري ځکه کړي چې د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې یاروس کوم نادزور مقررات تعقیبوي. ایل جی په خپل بیان کې زیاته کړي چې د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې د کرنت ټایم تلویزیون پر اپلیکیشنونو بندیزونه لګولي او دوی پر همدې اساس د موقت وخت لپاره دغه اپلیکیشنونه لري کړی دي. کرنت ټایم تلویزیون د آزادی اروپا آزادی رادیو لخوا د امریکا ژغ په همکاري مختورل کیږي او په روسی ژبه خپرونی لري. او پاکستان له 5 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنی کرکټ لوبه کې ماتې ورکړه. لوبه پرون په لاهور کې وسوه. استرالیا په ټاکل سویو 500 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 338 منډې جوړ کړې. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 9 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د استرالیا او پاکستان د یو ورځنیو لوبو وروستۍ درېیمه لوبه سبا په لاهور کې کیږي. خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونی په راپورونی کې اوري د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. دا هم اوري چې د طالبانو حکومت د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډه د افغانستان د درې رنګه لوی بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ پورته کړ. د کار اکسلمنونه فارولي
د مونږ ملي هویت ته درې رنګه بیرغ ملي عزت مونږ پام دې بیرغ باندې ستاسو د افغان په توګه باندې
د شزینا معاصلانو پر ستونزو هم راپور خپرو.
اسی نمیتونم بدون محرم.
څوک نسی کولای چې له محرم پرته اتاق کار کړي. دا ستونزه او په کابل کې د امنیت ستونزه په خپله د دې لامل ګرځي چې نجونې له لیلیو نه وځي.
د پاکستان د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رایه سبا یکشنبه اخیستل کیږي. د خبرونې دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریږي چې د نجونو پر رواني وضعیت د طالبانو لخوا د لګول سویو محدودیتونو پر مسله په کې خبرې کیږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. دغه وزارت ویلي واشنگتن له افغانستان سره بشري مرستو ته ژمن دی، خو طالبان باید د منځنیو ښوونځیو او لیسې دورې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې د نجونو د زده کړو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې په دې اړه پریکړه وسوه ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستل سي. نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې.
سنا د کابل ښار اوسیدونکی او د ربی بلخی لیسې د نهم ټولګي زده کوونکی ده. سنا په ژړغوني غږ وایي هیله لري چې ښوونځي ته د تګ اجازه وسي.
دا خو د موږ یو لویه هیله ده چې زموږ مکتبونه شروع سي. که زموږ مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړه کړو. که زموږ مکتبونه جوړ نه سي انجلکیانو هیله به له خاورو سره خاورې سي.
سنا د میلیونونو هغو افغان نجونو د زړه درد بیانوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري ښوونځیو ته پر تګ یې بندیز لګول سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې مسله ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې د منځنۍ او لیسې دورې انجونو زده کوونکو زده کړو ته اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په تازه بیان کې راغلي چې متحده ایالات د افغانانو د بشري اړتیاو ملاتړ ته ژمن دي او تر هغې د طالبانو په مشرانو خپلو فشارونو ته دوام ورکوي تر څو چې د افغانستان د ټولو ادباو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې عملي او افغان انجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بیان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت ارزونې او مرستو راټولولو له آنلاین ناستې وروسته نن سهار وختي خبر کړی دی. په دغه بیان کې ټینګار شوی چې که طالبان له خپلو کړو ژمنو په شا سي د افغانانو د اقتصادي ودې او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې به د طالبانو هیلو ته سخت زیان ورسیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د افغانستان پر وخت تېره شپه ناوخته په یوه خبري ناسته کې هم له طالبانو نه د نجونو د زده کړو د پیل غوښتنه وکړه. نیت پرایس په دې اړه وویل
Our interests are aligned with the members of the Troika.
And then got to the Troika logo sara hawadi. Pedi ke hawat ki muhim di hawadi che sankil sanawi khonji ta dikta stani shi aw du ya Taliban kun shumla hukumat le ta wakat sawun shi. Mawad da uguru da haga paigamun di che Taliban ne wazil min sa khatla sa kari. Ne wazil min do Europai mulguru sa khache min go sara da Afghanistan aw Taliban sara da hikilti a pada le nidi hamga ki yu. Balki da hawatun de we parafa tulgi buluri ham ta la sa kari.
To have a good deal of leverage. خوتیر اورز د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي نړۍ د افغانانو سره له سیاسي فشارونو او مداخله پرته بشری مرستې وکړي. دغه شان د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې لشبګم ټولګي پورته د انجونو د خوانځیو د خلاصېدو په برخه کې د مشرتابه امر ته پټه مدي. پوهنې وزارت لدی وړاندې ویلی و هر کله چې د انجونو زده کوونکو د خوانځیو لباس د اسلامي احکامو سنت او د افغانستان د فرهنګ سره سم هسو د اسلامي امارات په فرمان به خوانځي بیرته پرانیستل سي. خو د ډیرایو عامو افغانانو په ګډون یو شمېر دینی عالمانو د انجونو زده کوونکو لباس اسلامي او د هیواد فرهنګ سره برابر ګڼلی دی.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه. هغه دا چې د نجونو پر زده کړو باید دغه ډله خپل محدودیتونه بیرته واخلي. طالبانو دوري عمل تر درېمې پورې ژمنه کړې وه چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستي وي، خو په همدې ورځ یې د ښوونځیو تر پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته وویل چې نجونې یو ور بیا اجازه نه لري چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. د پوهنتون استاد عزت الله پیجان را سره په مستقیم تماس کې دی. پیجان صاحب، خبرونه ته شرغ لست، د نړیوالو غوښتنې په زیاتېدو دي او په سختېدو دي، طالبان ولې له خپل دریس په دې برخه کې نرم کړي نه دي؟
سلام علیکم تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې طالبان غواړي چې دغه حالت څخه تر ټولو لومړی سیاسي ګټه پورته کړي او غواړي په دغه توګه باندې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي، ځکه دوی نورې لاسته راوړنې د پرمختګ د ودې د خلکو د ښېرازۍ او د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې نه لري. نو دوی وخت په وخت باندې دغسې منفي پکیجونه رامنځته کوي چې د نړیوالې ټولنې پام بېرته ورواوړي او په یو ډول باندې هغه خپلې غوښتنې پر نړیوال ټولنه باندې وتپي. زه فکر کوم دا صحیح تګلاره نه ده او د افغانستان خلک خصوصا د افغانستان نجونې چې د دوی دا حقوق دي چې باید زده کړه وکړي او د آینده لپاره خپل ژوند په تعلیمي ډګر کې تضمین کړي او خپل استعداد او وړتیا څخه استفاده وکړي. په دغه برخه کې باید دوی له سره غور وکړي او د منفي لارو څخه په نړیوالې ټولنې باندې فشار را نه وړي.
ځینو سازمانونو او هیوادونو ویلي تر هغه چې طالبانو ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه نوي ورکړي، دوی نه د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې او نه هم له افغانستان سره د خپلو همکاریو دوام ته هیله لري. دا موضوع به د افغانستان پر راتلونکي څه تاثیر وکړي، یعنی د پوهنې سیاسي کول؟
د خو اصلا یو صحیح نظر نه دی، اما متاسفانه موږ اوس په افغانستان کې دغه د واکمنې ادارې څخه دا توقع نشو کولای چې دوی باید پر ټولو معیارونو باندې برابر مخته ولاړ شي. نو د نړیوال ټولنې لپاره اوس یوازنۍ لاره دا ده چې د دوی څخه دغه ډګر کې هغه وسایل او هغه د فشار وسیلې چې دي هغه ورڅخه واخلي او په دې باندې مستقیماً هغه مرستې چې دوی ورسره کېږي، هغه ادارې چې دوی سره مرستې کوي په هغه برخه کې دوی د سا هغه ور وکړي. زه فکر کوم دا یوازنۍ لاره ده. موږ یوازې د نړیوال ټولنې چې په دغه اوسني حالات کې کولای شو طالبان نه
ډېره مننه د پوهنتون استاد او لیکوال عزت الله پیژاند و چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د محدودیت پر دوام او د هغه پر عواقب راسره خبرې کولې. د نورو هیوادونو تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه، هغه دا چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبانو د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډې خپل سپین بیرغ پورته کړ، دې مسئلې عکس العملونه هم پارولې دي. دا هم تفصیل.
د طالبانو تر ټولو لوی سپین بیرغ د کابل په وزیر محمد اکبر خان غونډۍ پورته شو. د طالبانو حکومت د پنځشنبه په ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د افغانستان د درې رنګ لوی بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ ورپوه، هغه کړنه چې د ګنډ شمیر هیوادوالو له خبرګون سره مخ شوه. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د طالبانو حکومت باید د ولس احساساتو ته درناوی وکړي. د دې خبره د افغانستان درې رنګ بیرغ د ټولو افغانانو ملي سمبول دی.
د بیرغ تر سیوري لاندې د افغانستان ټول قومونه سره راټول دي او دا بیرغ د ټولو قومونو لپاره د یووالي سمبول ده. موږ په دې بیرغ په نړۍ کې پیژندل کیږو.
کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې دی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په نړۍ کې هر افغان د دې بیرغ په وسیله پیژندل کیږي او پیژندل شوی.
دا موږ ملي هویت ته درېرنګ بیرغ ملي عزت ته موږ نړیوال او هر هیواد هر ګوټ کې سده موږ پام دې بیرغ باندې سده د افغان په توګه باندې موږ پیژني. که د اسلام نظر هم ګورو په کلمه پکې شته ده، محراب پکې شته ده، الله اکبر پکې شته ده او هر رنګ سده یو ځانګړی رنګ ده. هیله ده چې اسلامي امارت دې ملي ارزښتونو ملي هویت ته په درنه سترګو وګوري.
د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان لخوا په 1300 لمریز کال کې په لویه جرګه کې تصویب شو. که څه هم په دې بیرغ کې څه بدلونونه راغله، خو په 1902 کې هغه مهال چې حامد کرزی د افغانستان جمهور رئیس و، په ډیر کم تغییر سره دغه درې رنګ بیرغ د افغانستان په اساسي قانون کې ځای پر ځای کړ. موږ هڅه وکړ چې د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم په دې اړه راواخلو، خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم د طالبانو د حکومت لخوا په پلازمینه کابل او ولایتونو کې په یو شمېر ځایونو کې د ملي بیرغ پر ځای د طالبانو د سپین بیرغ د پورته کولو په تړاو خلکو غبرګونونه ښودلي وه. خلک وایي د طالبانو له بیرغ سره کومه ستونزه نه لري، خو د افغانستان درې رنګه بیرغ باید د ملي بیرغ په توګه په خپل ځای وي.
په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په کنفرانس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد یې د طالبانو ډیپلومات په مسکو کې منلی. د همداراز ویلي د طالبانو حکومت د امریکا له بندیزونو سره سره چارې ښې پر مخ بیایي، خو که په حکومت کې قومونو او د هغو سیاسي مشرانو ته ځای ورکړي په رسمیت به یې وپیژني. سرګی لاوروف په حکومت کې د ښځو د ګډون یا د نجونو د ښوونځیو یادونه ونه کړه. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوندې شینکۍ کډوخیل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه دی رادیو تو ویل.
زما په اند باندې لاروف په ډېر ښه وضعیت کې قرار نه لري، ځکه چې دوی باندې د غربي نړۍ خصوصا د امریکا له طرفه ورباندې زیات فشار دی او دا بیان یې زما په اند باندې په ډېر عجولانه شکل باندې ورکړی او ډېر مختصر شرط یې وضع کړی. روسیه ته باید د منځنۍ آسیا امنیت خورا ورته مهم باید واوسیږي، او خصوصا د داعش او د نورو افراطي ډلو تهدید چې منځنۍ آسیا باید دوی اولین هدف وي، دا ورته باید ډېر مهم واوسیږي. او باید ځان مطمئنه کړی وای د مخدرات توکو قاچاق مسله هم ډېره مهمه ده. همدارنګه د افغانستان اړیکې د غربي نړۍ سره ځینې نور موضوعات چې باید دوی لپاره باید خورا مهم وي. لاروف باید په یاد وساتي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزه صرف د یا د رسمیت پیژندلو لپاره شرط د پخوانیو جنګ سالارانو راتګ بیرته حکومت کې نه ده. افغانستان که یو پراخ بنسټه حکومت، ښه حکومت ولی د بشري حقونو ته درناوی، د نجونو او د میرمنو د تعلیم او د کار او د سیاسي ګډون یا مشارکت حق، د بیان ازادي، اقتصادي پیاوړتیا، همدارنګه د ټولو خلکو خوندیتوب خورا با اهمیت دی چې لاروف هم باید دغه ټولو مسلو ته باید هم درناوی ولري او هم باید حمایت کړي. نو متاسفانه که دا رقم بیان یو خارجه وزیر ورکی دا په دې معنا چې زه فکر کوم چې د خپل به یو رواني تشویش سره به مخامخ وي، او دا به د نورو ملکونو په خلاف باندې به غواړي چې په دې وخت کې دا رقم بیان ورکړي، یعنې د غربي نړۍ په ضدیت به داسې یو بیان ورکړی وي.
د ولسی جرګې پخوانی استازي او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کړوخیل ولا ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو پرلندو څپو،
ازادي راډیو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. پتو شیبو کې اجمل اند راپورونو په بل ټولګي کې ستاسو ملتیا کوي. خو سم ورزو پاکستان ته، د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان پر ضد د بی باوري رائے به د یک شنبه پر ورځ واخیستل سي. خو په دې منځ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر چې ټاکل شوی و د پارلمان په غونډه کې د ګډون لپاره په موقتی ډول خوشی سي، له هوایي ډګر څخه بیرته محبس ته بیول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسمت څاروانه.
د پاکستان د سند صوبې حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړی چې د صدر اعظم د بے باورۍ پر رای اخیستنه کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د ملي جرګې غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر دی چې د 2000 کال د دسمبر په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو وار بیا د کراچۍ تر هوای ډګر هم رسول شوی و، خو بیرته زندان ته استول شوی او لا څرګنده نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمره د پاکستان د ملي جرګې غړي د یک شنبه په ورځ د دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رای واخلي. د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په ملي جرګه کې وروسته له هغه اکثریت له لاسه ورکړ چې متحده قومي ګوند ورڅخه ملاتړ بیرته واخیست. په دې سره د عمران خان د مخالفانو شمېر 102 ته رسېدلی، هغه شمېر چې د عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره کافي بلل کېږي. خو عمران خان پرون په یو تلویزیونی وینا کې ټینګار کړی چې استعفا نه ورکوي او تر پایه به د عدم اعتماد تحریک مقابله کوي. که څه هم عمران خان د عدم اعتماد هڅه د یو بهرني هیواد دسیسه بللې او له هغې سره د مقابلې ژمنه یې کړې، خو د پنجشنبې په ورځ د تلویزیون له لارې ملت ته په وینا کې ونه ویل چې د هغه د لرې کولو هڅې به ناکامه شي او کنه. عمران خان وویل داسې اسناد لري چې یو بهرنی هیواد هڅه کوي چې دی له واکه لري شي، او د هغه درې لوی سیاسي مخالفان په دې دسیسه کې شامل دي. د عمران خان تر وینا وړاندې د پاکستان ملي جرګې د پنجشنبې په ورځ خپله غونډه د یکشنبې تر ورځې پورې وځنډوله. عمران خان ویلي چې د یکشنبې په ورځ به ملت فیصله کوي چې هیواد په کوم لوري بیایي. په واکې د پاتې کېدو لپاره به عمران خان د اسمبلې د 102 غړو ملاتړ ته اړتیا لري، خو اپوزیسیون وایي په ملي جرګه یا اسمبلې کې تر دې زیات غړي د دوی پلوي کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeorl.org. پر روانو لسو دقیقو کی اجمل ان د راپورونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. یو شمیر محصلان وایي چې د لیلیې د نن امنیتي کمرې د طالبانو لوري څارل کیږي او د کار دوی اړ کړی چې د لیلیې د نن اجباري حجاب واغوندي. دا محصلان وایي چې له تور رنگ پرته د نورو رنگونو د حجاب اغوستلو اجازه نه لري او په وینا یې ورته ویل شوي که حجاب وانه غوندي نو د لیلیې مسؤلان یې له لیلیې څخه شړلی شي. د انجونو محصلانو په وینا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له محرم پرته د کرایي کور نیولو اجازه هم نه ورکول کیږي او وړي دي چې په لیلیې کې پاتې شي. د صحي خوړو نشتوالی، د اوسېدو د ځای په برخه کې ستونزې او روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی هغه نورې ستونزې دي چې انجونې محصلانې ورسره مخ دي.
د کابل په یو دولتي پوهنتون کې د خپلې لیلیې د وضعیت په اړه خبرې کوي. د افغانستان د لرې پرتو سیمو اوسېدونکي نجونې چې کابل پوهنتون ته بریالۍ کېږي یو شمېرې اړې دي چې شپې او ورځې د پوهنتون په لیلیې کې تېرې کړي، خو اوس ناسم خواړه د پوهنتون د لیلیې یوازینۍ ستونزه نه ده بلکې د نورو لویو ستونزو په اړه خبرې کوي. آن په پوهنتون کې د څارل کېدو د ستونزو په اړه وایي. یو شمېر نجونو محصلانو ازادي راډیو ته وویل طالبانو دوی له خپلو اتاقونو بهر آن د لیلیې په دهلیزونو کې د امنیتي کمرو له لارې څاري. یو شمېر دغه محصلان نجونې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې بیانوي. له دغو محصلو نجونو یوې چې له څو کالو راهیسې د کابل د یو دولتي پوهنتون په لیلیې کې شپې او ورځې تېرې کړې وای. مسؤولانو ورته ویلي چې له تور رنګه اوږدو جامو، تور ټیکري او جورابو پرته له اتاقه د وتلو اجازه نه لري.
د امنیتي کمرې چې دلته لګول شوي ورته د امارات کسان ناست دي او بیا موږ ته وایي کله چې له اتاقه وځئ نو آن پښې هم باید پټې وي او جرابې به په پښو کوئ، ټیکري به داسې واغوندئ، داسې جامې به په تن کوئ او هر لوري ته چې ځو نو همدا راته وایي. بیا ځینې وخت نه کېږي نو د ځینو اړینو کارونو لپاره په عجله د خپلو نورو ټولګیوالو اتاقونو ته ځو، نو کله چې موږ په داسې یو حالت کې ګیر کړي بیا راته وایي چې د لیلیې کارت دې راوړه او نور دلته مه اوسېږه.
دوی وایي چې یادې امنیتي کمرې به پخوا د لیلیې د امنیتي مدیرانو لخوا چې ښځې وي څارل کېدې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو او د لوړو زده کړو وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دواړو پړاوونو کې له خپلې کورنۍ له غړو پرته له نورو نارینهو سره د ښځو لیده کاته حرام او د اسلامي شریعت مخالف کړنه بللې. دا ځلې هم د خپلې واکمنۍ په مهال د ښځو د جامو پر څرنګوالي، تګ راتګ، زده کړو، کار، سفر کولو او ژوند پر بڼې هم ډېر محدودیتونه لګولي دي. دا محصلانې وایي چې د پخوانی نظام په مهال د نجونو محصلانو په شخصي حریم کې ډېره لږه مداخله کېده. نجونو دا اجازه هم درلوده چې د اړتیا په مهال له خپلو نورو ملګرو محصلینو سره ګډ کورونه کرایه کړي او د خپل تحصیل تر پایه هلته واوسېږي. په یوه کور کې د څو محصلو نجونو اوسېدو دوی ته مالي ګټې هم درلودې، خو اوس په کابل کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر نجونې محصلانې وایي د طالبانو له لورې رامنځته شویو محدودیتونو سره په لیلیې کې له اوسېدو پرته بله لار نه لري. په کابل کې د یوه دولتي پوهنتون محصله چې په لیلیې کې اوسېږي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک کور په کرایه نه ورکوي ځکه طالبانو دوی ته شرط ټاکلی چې باید محرم ورسره وي. دې ازادي راډیو ته وویل
کسی نمیتونه بدون محرم،
څوک نسی کولای چې له محرم پرته اتاق کرا کړي. دا ستونزه او په کابل کې د امنیت ستونزه په خپله د دې لامل ګرځي چې نجونې له لیلیې ونه وځي او یا ځان ته یوازې کور کرا کړي.
یوې بلې محصلې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید لا اقل په لیلیه کې دننه ازادي او هوسا واوسي.
پوشیدن حجاب اجباری می باشه؟
ده حجاب اخستل جبری ده. زه مطمئنه ایم چه زموږ خویندې ده حجاب پر رضایت لري، خو ستونزه به یې دا وي چې هم باید تور ټکری او هم تور حجاب واغوندی او هم تورې جورابې په پښو کړي او دا زموږ ځینې خویندو ته اندېښنې پیدا کړي ځکه د اوړي په ګرمۍ کې به ستونزمنه وي چې له سره تر پښو تورې جامې واغوندې او پوهنتون ته راشي.
د یادو محصلانو په وینا اوس مهال 3000 محصلې نجونې د کابل په دولتي پوهنتونونو کې اوسېږي، خو دا شمېرې په مستقله توګه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لوري نه دي تایید شوي. ځکه د یاد وزارت چارواکو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. که څه هم چې طالبانو د خپل لومړي ځل واکمنۍ خلاف دا ځل د تیر کال د کب یهود میاشتې په لومړیو کې نجونو ته پوهنتون ته د تګ اجازه ورکړه، خو یو شمېر هغو محصلو نجونو چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې وکړې وویل د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لورې د محدودیتونو په ډېرېدو سره باوري نه دي چې لوړې زده کړې به په عادي توګه پر مخ لاړې شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوس په هم څو نړیوالو رسنیو ته کتنه وکړو چې د افغانستان په اړه څه وایي. ملګری ملتونه د افغانانو لپاره چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ستونزو سره لاس او ګریوان دي 4.4 میلیارد ډالر مرستې غواړي. دا د هغه مقالې سرلیک دی چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې خپره کړې ده. په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو د رپورټ له قوله ویل شوي چې 20 میلیونه افغانان د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. وروسته لولو د مرستو دا غوښتنه چې د برتانیې، جرمني او قطر ملاتړ لري 3 چنده تر هغه مرستو زیاته ده چې یو کال مخکې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره وختې وي. په دې مقاله کې راغلي چې د مارچ د میاشتې په لومړیو کې په کندهار کې د طالبانو تر غونډې وروسته طالبانو شاوخوا هره ورځ یو امر صادر کړی چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د 1990 لسیزې پر مهال د دوی رژیم ته ورته کړي. د طالبانو په دغه عوامرو کې یوازې د ښځو پر پرواز بندیز، پارکونو ته په مشخصو ورځو د ښځو پر تګ بندیز، د نارینه کارکوونکو پر لونګۍ او ګیره ټینګار یاد شوی دی. وروسته راغلی چې په وروستۍ ثانیه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز اعلان د افغانانو په ګډون نړیوال هم حیران کړل. د مقالې په پای کې لولو چې ډېر مرستندویه هیوادونه هڅه کوي چې د افغانانو لاسنیوی وکړي، خو ویره لري چې د طالبانو ځپونکي قوانین ښایي یو ځل بیا پر افغانستان ټینګ شي. ستارز اینډ سټرایپس خبرونې هم د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې چین هڅه کوي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په ثبات کې د لوی لاس لرلو هڅې په هغه غونډو کې څرګندې کړي چې د چهارشنبې په ورځ پیل شوې ده. په دې مقاله کې لولو چې چین په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز او له بشري حقونو د سرغړونو په ځانګړې توګه د ښځو پر فعالیتونو د محدودیتونو په اړه له ډېر څه ویلو ډډه کړې ده، او دا په داسې حال کې ده چې چین په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پرېښي. په دې لیکنه کې راغلي چې دا غونډې امریکا او روسیه ته کمساری فرصت برابروي چې د افغانستان په اړه پر ستونزمنو موضوعاتو خبرې وکړي، که څه هم د لیکوال په وینا دا دواړه هیوادونه د اوکراین په اړه خپل ژور مخالفتونه لري. وروسته لولو چې امریکا او نورو هیوادونو پر چین انتقاد کړی چې د مسکو اقدامات نه دي خندلي. د چین، امریکا او روسیه په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ورور دغه سنگین ولسوالۍ کې د مرستې چې راځي د مستحق کسانو ته نه رسېږي او خلکو ته رسېږي چې مرسته ضرورت نه لري. نو زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسوئ. دغه زموږ مسجد دی، د رامدینه کا په نامه دی، د بازار و سر ته. نو ودغه مسجد ته ورور جانه دعا ورې نماز مرد لیکلي دي موږ شپږ وکوري د یو وار چې نمان ولیکله هغه ورک شوله. زموږ د ټولو نمانو پر سر باندې جاکټونه راوتلي و هغه یې وکورته ورکړي و، ځکه چې هغه د مامورینو سره په لشکرګاه کې شناخت لري، شناخته د مامورینو سره دی. او دوهم وروره بیا دوهم وار نمان ولیکه شوله، هغه بیا پسې ورک شوله. کارټونه راغلله، بیا یو یو کارټ موږ ته د درو د وکورو ته ورسېد، یو کورته بیا شپږ کارټ ورک. نو دا د وایستې کار دی ورور، طالبان یا د مرستې بندې کې بیا چې په طالبانو کې څوک شناخت لري هغو ته رسېږي، بل چاته نه رسېږي. نو دغه زموږ پیغام دی دغه پر ازادي راډیو پرې
ورسېدرحمانی افغان یم. خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، او مهمه خبره دغه د مرستو باره کې ده. د مرستو باره کې هیڅ کوم مستحق نفر ته دا مرسته نه رسیږي. هغو نفرو ته فیسبوک وایستې ولري، شناخت ولري، هغو نفر نماتې و چاته هم نه رسیږي. نو هیله مې دا تاسو نه ډېر منندوی بم یم، هسې دا زما پیغام تر اړوند مسؤلینو کسانو پورې مو غږ ورسوي. دا یو دما نه ده، تقریبا دا شاوخوا هسې کورونه دي، هغه دي خو ځینې لاسلسی لري، هغه ته ځینې نه لري.
د سره په تماس کې یم. نو زه د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې د روژې په راتلو سره دا تجاران مرسوس کومرونه چې دی یاده کم په سر کې مرسوس مشران چې دی دا خوښته دوی سم ډیر ډیر لرو چې دا ورته وای چې راځه پر اتلو سره پر د خوارو غریبانو باندې د شان د الله په خاطر د روجه په خاطر شان ارزانه کې ار شي چې دی د روجه پر اتلو سره ار دکاندار ار تجار چې دی ګرانه یې د ملت دری په درد کې چې الله په خاطر د شان یو ارزانه کې د مسلمانینو یو ورته وای
وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي. ل اجمل ان مننه چې تر دې شی به تاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام پیل سی، د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز یې ور بیا. السلام علیکم، دا خبرونه یو ساته ده. نن جمعه ده، د وریه حمل 12 د اپریل لومړی نیټه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دا مهال په افغانستان کې 14 میلیونه ماشومان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف اجرایه مشرې کاترین راسل ویلي په میلیونونو نور ماشومان د خوارځواکۍ له ستونزې په افغانستان کې کړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق په خپل ټویټر کې پرون ویلي دوی نسی پریښولی چې د افغان ماشومانو آینده د سیاستونو لخوا برامته سي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې 204 میلیون ډالر، ناروی 200 میلیون نارویجی کرونه او جرمنی د 200 میلیون یورو په ارزښت مرسته اعلان کړه. مرستندوی هیوادونو پرون په هغه غونډه کې چې په آنلاین باندې ترسره شوه په ټوله کې د 2 میلیارد او 440 میلیون ډالرو په اندازه د بشري مرستو اعلان وسو. ملګرو ملتونو په ټوله کې د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او 9 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د سند یالتی حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړې چې د پارلمان په یو مهمه رایه اچونې کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر دی چې د 2020 د کال دسمبر راهیسې په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو ور د کراچۍ تر هوایي ډګر هم رسول سوی و، خو بیرته زندان ته استول سوی. اولاد څرګند نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمه ده د پاکستان د پارلمان غړی د یکشمې پر ورځ دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رایګيري وکړي. د جنوبي کوریا د الکترونیکی وسایلو یو لوی تولیدونکي شرکت ایل جی په روسیا او بیلاروس کې لخپل ډیریکټ تلویزیونونو څخه د کرنټ ټایم تلویزیون اپلیکیشن لري کړ. ایل جی شرکت په دې تړه ویلي دا کاري ځکه کړي چې د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې یا روسکوم نادزور مقررات تعقیبوي. کرنټ ټایم تلویزیون د ازادي اروپا ازادي رادیو لخوا د امریکا ژغ په همکاري مختوړل کیږي او په روسی ژبه خبرونه لري. او پاکستان له 15 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنی کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. لوبه پرون په لاهور کې وسوه. استرالیا په ټاکل سویو 500 اورونو کې د اتو لوبغړو په سوده دوسره 348 منډې جوړ کړې. په جواب کې پاکستان دا هدف په 940 اورونو کې د څلورو لوبغړو په سوده دوسره پوره کړ. د استرالیا او پاکستان د یو ورځنی لوبه وروسته دریمه لوبه سبا په لاهور کې کیږي.
یا د ژوند شتمنی
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې د منځنوي شوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د شوونځیو د دروازو تړل کېدو دوی پر رواني لحاظ څومره اغیزمنی کړي دي. که څه هم طالبانو په وار وار ژمنه کړې وه چې په سړو سیمو کې د نوي شوونیز کال له پیل سره به ټول نجونې اجازه ولري چې شوونځیو ته ولاړې سي، خو تیره چهارشنبه چې کله نجونې شوونځیو ته ولاړې تر شپږم ټولګي پورته د دوی تعلیم ته یو بیا اجازه ورنه کړل سوه. اکثر نجونو له ازادي راډیو سره په ژړغوني انداز په خبرو کې غوښتنه کړې چې د دوی پر مخ دي شوونځي پرانیستل سي. دا سیر پرونه هم ورکول سی وی چې ګڼ انجونی چې لمخ کې هم لروونی فشارونو سره مخامخ وي له تازه اعلان سره لروونی ستونزو سره مخامخ سی ویلي. په افغانستان کې انجونو ته په انلاین باندې د تعلیم امکانات هم برابر نه دي او د طالبانو حکومت لا هم پر بدیلو لارو غور نه دی کړی. تازه راپورونه وایي چې د تعلیم په ډګر کې پر انجونو لګول سوی محدودیتونو د وزګارتیا زیاتېدو او یو ډول ګنګ حالت ګڼ کسان په رواني لحاظ اغیزمن کړی دي. یوازې په هرات کې د هوزوی روخ
روغتون د رواني روغتیا د برخې مشر ډاکټر وحید احمد نورزاد ویلي چې هر ورځ له 200 تر 250 پورې کسان د روغتون ته ورځي چې ځینې بستر کیږي هم او اکثر له رواني ستونزو کړیږي. د ده په وینا په تیرو 15 میاشتو کې شاوخوا 1500 کسان چې له رواني ستونزو کړیدل یوازې د روغتون ته ورغلي دي چې 80% یې زده کوونکي، محصلان او لرې کړای شوي دولتي کارکوونکي دي. خو اټکل دا دی چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې به هم ممکن همدا ستونزه زیاته وي او ممکن واقعي شمېر تر دې 2 برابره زیات وي. په دې پروګرام کې مو د رواني روغتیا متخصص ډاکټر مجیب خپلواک میلمه دی چې ستاسو پوښتنې به ځوابوي او خپله تجربه به شریکوي. د پروګرام میلمه ته ورځو ډاکټر صاحب مجیب رحمان خپلواک. پروګرام ته ښه راغلاست. څه فکر کوئ چې د ښوونځیو د تړل کېدو مسئلې پر ښځینه زده کوونکو څه تاثیرات کړي دي په رواني لحاظ؟
مسلمان په ټولو نه کې فکر کله عادتو کې تغیرات راشي نو دا به یو څه اروایي اثرات لري د ټولنې په وګړو باندې. خو متاسفانه دغه کوم تصمیم چې نیول شوی دا خو داسې یو تصمیم دی چې هیڅ خواو ته او هیڅ اړخو ته منلو وړ خبره نه دی او له بل لوري نه خپل منفي اثرات، منفي اروایي او رواني اثرات هم پر خلکو مشخصا پر نجونو او ښځینه باندې پلی شده او متاسفانه دا د دې ناخوالې زیږولې د اروایي لاړه چې تاسو به خبر یا تاسو به راپورونه لرئ چې د کابل په یو سیمه کې یو ځوان انجلۍ هم ځان وژنه کړې ده.
ډاکټر صاحب، تاسو چې په کوم کلینیک یا هم کوم روغتون کې کار کوئ، مخکې مو وردل چې په هرات کې په رواني ستونزو داخته کسانو شمېر د مراجعینو شمېر زیات شوی دی چې 80% زده کوونکي مثلاً یا هم هغه دولتي کارکونکي دي چې په دې وروستیو کې له دندو شړل شوي دي. تاسو ته هم دغه سي کسان راځي د سلام مشورې یا هم تداوی لپاره؟
بالکل بالکل، زما د کار میتود هم حضوري دی، هم ریموټ په شکل کار کوو، د موبایل او د اطلاعات جمیل لارینه. نو مسلمان حالات خو کړکیچن دی، په کړکیچن حالاتو کې د مراجعینو په حق له هم قطعا اثرات لري او موږ د مراجعینو سطح ډیره زیات لوړه شوې ده او هم حضوري فزیکل خلک موږ ته ډیر زیات مراجعه کوي او هم خواله رسنیو له لارې موږ سره په اړیکه کې دي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لین کې اوسئ، اوریدونکي ممکن ځینې پوښتنې ولري، تاسو پوښتنې له ځان سره ولیکئ، بیا وروسته تاسو ته وخت درکو چې ځوابونه ووایاست. ځینې اوریدونکي په لین کې دي، درګر د زنګونه وهي، دوی ته ورزو چې د پروګرام د موضوع په اړه مشخصې پوښتنې وکړي. یو اوریدونکي ته ورزو.
زبل ولایت خماری کنی و دیگر سرگنچونو مکاسب که خلاصی موزی خوش شده کنی کو زکر موز سیر خان دیورونا فنارمی ناروشی بانده خلاص.
ډیر مننه ستاسو آواز صفا نو. خو بیا مو هم غوښتنه درلوده چې د نجونو پر مخ دي د ښوونځیو دروازې پرانستل شي. بل اوریدونکي ته ورزو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بل دخترا په دز په خط کې شي، نه شمه چې تاسو درې برخه هینا باید چې پر کنه نه به حالت رواني مبارزه کړم، خدا نجات تنه نه خدا خط کې نه کنه نه قدر نو امید نشم.
مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ولا خبر تاسو چې په دغه باندې جنا کو باندې چې مکتبونه باندې شوې د سر کې کنه دا ان په موږ سپینګرو باندې سر کې په ټول افغانستان په ټول ملت باندې سر کې زه دا خو دا یو خبره ده چې دا د دې د خپل خلې خبره د پردي خلکو په خپل باندې خبرې کوي.
ډیر مننه ستاسو تماس نه، ستاسو نظر هم اوریدل وسو. ډاکټر صاحب، د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به وورو، به بورسته تاسو ته راسودو. دې په پیغامونه کې هم غني خبرې ستاسو
خبرې هم لرم. اوله کې پیغامونه به وورو،
هغه نه پوهه. صحیح، بس دوه نیم دقیقې را سره اوسې، پیغامونه به سره وورو.
نم میشه مونږ دې په خوخی سره تل هیله مدلت خونځه مکول کله چې مونږ لازم مونږ خونځه بند ډیر مایوسه شو بعضی ځکه چې واغې په جړاش چې مونږ په ډیره هیله باندې تل خو چې مونږ کله خونځه ویل مونږ ډیر په وژړل په نه هیله شو کولون ته تر استان شي نم می سپم دې مونږ چې کله لاړو په ډیره خوشاله یا په هیله باندې لاړو ځکه ډیر وخت کیږي چې مکتبونه تړل شوی او کله چې لاړو نو مولې دل چې خونځي بند وبې ته په یوې ناهیلۍ سره راستانه شولو ډېر هم مایوسه شو ان ځینې خویندې ژړل هم نن سبا پلرونه غواړي چې لورې تعلیم وکړي خپل راتلونکی جوړ کړي خو اوس په داسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي باید داسې کار ونه کړي ځکه دا نجونې د راتلونکي کې د دې هېواد جوړوي او میجاب هم کړی دی تللي وو داسې بېجابه هم نه یو چې دې د مخه نیسي شکر دی مسلمانان یو په حجاب کې تللي وو
دیوانم مدینه ده د یولسن ټولګي زکونکو یم مل طالبان څخه دا غوړ سم مکتب خلاص کی موږ د لیکانو غند حق لرو بشریت لرو د موږ کالی اسلامي دی حجاب اسلامي دی موږ په هیڅ لدې سره د موږ راتلونکي خرابې ځای کی د به د موږ راتلونکي خراب نه کی ځای نه کی موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کی
سلام زما نوم علیه ده زه دولسم صنف زده کوونکی یم موږ سهار خپل مکتب ته لاړو ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی شول موږ ډېر خواشینی یو خپل راتلونکی په خپل لاس کې نه ده زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني موږ مکتب مو باید تعلیم وکړو خپل هیواد جوړ کړو څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي
زما نوم ګلمینا ده د څلورمې نه یې اوسېدونکې په نم ټولګي کې ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو موږ بېرته خپل ښوونځي شروع کړو خو هغه چې هلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې ولاړ شئ ته پر کور کښېنې اوس له هغه اته میاشتې چې موږ کوم څه درلودل چې موږ بېرته خپل ځای ته ورسو خپل ټولګي خپل ښوونځي خپل څه به زده کړو خو هغه چې نن موږ ورغلو دوی موږ ته وویل چې ته ولاړ شئ بېرته کور ته کښېنې ډېر ډېر سخت خو موږ د اته میاشتې وویل چې موږ به بېرته به هغه پخوا موږ ښوونځي شروع شو موږ به خپل ځای ته ولاړ شو نه اوس ول هغې سې لکه دې چې ویل هغې سې نه اوس
د څو انجنونو ټلیفوني پیغامونه مو یا صوتي پیغامونه مو ورېدل چې په خوشحالي د چاړشمې پورز شوونځي ته ولاړ خو اکثره په جړه بیرته کورونو ته راستنې شوی ډاکټر صاحب مخکې د ځینو اوریدونکو ټلیفوني تماسونه هم تاسو ورېدل تاسو ول چې تبصره هم لري مېربنو کې ورسره بیا اوریدونکو ته ورځو
په چاړشمې ورځ هغه متعلمین چې لاړې مکاتب ته او خوانځي کې بیرته دوی نه هلي وګرځیدي دا وړه خبره نه ده وړه خبره په دې معنی نه ده چې هغه وړې وړې وخت کې چې دوی توې کړې دا په اوله کې هغه وخت دي چې پسته د عقدې لامل ګرځي او دا هغه عقده جوړیږي چې پراتونکي کې بعد د نفرت زیږونه وشي که اروایي اړخونو ته وګورو مخکې هغه یو کس موږ تاسو ته اوریدونکي هم څنګه وهلې ویل چې موږ سپینګیری هم ترې نه متاثر یاسو یو وړان جلې زموږ تاسو په کورنۍ کې متاثر نه ده پدې کې لویا طبقه د ټولنه ټول د متاثر ده په دې مسله کې په دې تصمیم باندې په دې پریکړه باندې ځکه موږ تاسو هر یو په خپل کور کې وړې وړې انجونې لرو نو د سره ټول کور ناهیلی وي او لبل اړخه چې په کور کې خلک ناهیلی وي په هغه ټولنه کې د راتلونکو لپاره هم امیدونه نیوي او دا امیدونه متاسفانه نشي رالوی دی افغاني ټولنه خو ځان ته دود دستور لري دا دود دستور په کاتو سره موږ تاسو خو تاسو فرض وکړي چې کی یو کس ولادي مشکل ولري او خزینه نو د دې لپاره موږ تاسو نشو کولای شي د ولادي مشکل نارینه او ډاکټرانو ته لاړ شي د دې لپاره موږ تاسو خو خزینه ډاکټر ته ضرورت نه یو بل څوره زمخ کې د تلاشي مسله وا هغه کورونه چې مثلا دوی ته موږ تاسو خزینه او ته ضرورت چې نه وو نو البته خو بیا هم افغانستان غیرتمن ټولنه ده په دې کې خو بیا هم نور ستونزې وزګول شوې او دا ټول د دې لامل ګرځي چې په کورنۍ کې کتاب تاریخوالي وي په کورنۍ کې ناخیل توب وي او کله چې بیا وګړي حسین الله فرقی دا د نظام لپاره سره ننګونه هم جوړول شي.
ډاکټر صاحب، مخکې اوریدونکو یادونه وکړه چې ځینو کسانو حتی په ځان وژنه لاس پورې کړی دی. تاسو مخکې په خپله تبصره کې هم په کابل کې یو مورد ته اشاره وکړه، په دې اړه دغو اوریدونکو ته تاسو څه وایست چې آیا چاره یوازې ځان وژنه ده؟
نظامونه ځي ورځي، پالیسیانې به تبدیلیږي، پاز پالیسیانې به بدلیږي، او خلک بیا هم خلک دي. یو خبره بله مسله دا ده چې زموږ تاسو په ټولنه کې تعلیم، ښوونه او روزنه کول غواړو، هم دا یو چا پورې تړل نه دي او نه غواړو چا پسې وتړو. دا خپل د راتلونکي لپاره، خپل د راتلونکي لپاره غواړو چې مثلا زموږ تاسو بچیان، زموږ تاسو لورګانې او زامن درس ووایي. په همدې دلیل چا پورې، د چا اهداف پورې او موخې پورې خپل ژوندۍ، خپل ژوند موږ تاسو ته تړلی. یو خبره بله خبره، ژوند کې تاوتریخوالې، ناخوالې، ناامیدۍ، ناهیلۍ دا به راځي، خو دې د پاره تسلیمېدل دا نه ده صلاح، دا نه ده مشوره. ناخوالو او تاوتریخوالو سره مجادله کول، مبارزه کول، که څه هم د په ویلو کې به کېدای شي آسان ښکاره شي، خو بله چاره نشته. یو خبره، او دریم خبر دا چې موږ ونه وسو. هغه یو متل دی، وایي من زنده جهان زنده و من مرده جهان مرده. نو په همدې شعار پورې به موږ او تاسو خپل ژوند ته تر هر څه پورې ارزښت ورکوو. دا یو بل فائده چې لدینه چې موږ او تاسو تسلیمیږو او خپل د ژوند لپاره د پارټی کې د ورکولو او ایښودل لپاره تیاریږو، نو ولې آسان مبارزه به دا وي چې د مقابل لوري د قناعت د فراهم کول لپاره خپل جدوجهد نکوو.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو، بیا بیرته تاسو ته وخت درکوو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
ډېر زیاته مننه کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ورسالت خپلې کې کېمه. زما دا نظر دی چې دغه وسلن چې کومې پریکړه سوې ده او دا بیرته لاغه وسوه، زما ټولو مسلمانانو ته دا یادونه ده، یعنې دا ورته پیغام دی چې انشاءالله تاسو تشویش مه کوئ، بیرته به داسې ته وسه چې ټول به په افغانستان کې آزاد شي.
ستاسو نظر هم واوریدل سو. بل اوریدونکي ته ورزو تماس رخصه وي. د مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
نبی الله زابلای د زابل ولایت ارغناب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکي، د شیبه د ایران له شیراز نه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ، ستاسو تماس رخصه وي.
مننه کوم. که چیرته ډاکټر صاحب حاضر سوی دا چې رادیو نه سم اوریدلی، نو له ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده که چیرته یو مور په رواني ناروغي اخته شي، پر هغه د هغې پر ماشوم یا ماشومانو بې کوم منفي اثرات پرې باسلای شي؟
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. ډاکټر مجیب رحمان خپلواک پر رواني ستونزو سره خبرې کوي. بل اوریدونکي ته ورزو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زه اسد الله صافی مو د لغمان نه. په افغانستان کې زموږ انجونې همدارنګه نور غړي چې ډېر په تاکید سره خپل ځوان مخته وړي، کاغذ ځوانان وي که ورونه وي، او هره صحنه د مرګ اختیاري ده. نو دغه مکاتبو په نظر به زه ووایم دغه هم یو ډیپریشن ده کنه، یو خفګان ده، رواني ستونزه ده. نو موږ هم د دې په غم کې شریک یو. الله تعالی دې وکړي چې مکتبونه زر شروع شي. د تعلیم حق ده هر نارینه او ښځې لپاره، بهترین چانس ده.
زرمولوالم د خیبر پښتونخوا هر په نوم اړیکه نیولې. دما په نظر باندې خو یقینا د رواني ناروغۍ چې دي، یعنی پیدا کېږي، د دې خو سخت عوامل چې وبدغه ټول د شل کارو کې وکړو. تاسو دا ونه وایي چې هر ځای موضوع وته، دا به انشاءالله خدای پاک خیرت کې انشاءالله د امارت اسلامي افغانستان چې فرازه سي دي مشران دي په مخ کې علاوه لدې ندير نور شتون دي. الله به خیر چې انشاءالله زه خو پر امید یم. محترم صالح صاحب،
احمد همدرد سره دیم دل پاړی کا کیندرا خو دغه نظر دا صالح محمد صاحب سي باید طالبان رسمیت په زندل ته کم وخت ورکی. خدا ولس دا خدا وړي وړي خبره دا خو تی ولسم غواړي کناړي ورته په دې باره کې سمونه وای. دا خو دی ولس حق دا ولس یو مطلب غوښتن کې دا بیل غوښتنې نه د ما په نظر باید دی ورکی. او دی ولس دا دردونه نور زیات نه کی دا رواني تکلیفونه، ځکه دا ډېری وړي وړي خبرې دي. حکومت خو ډېر غټ هغه ته ویل کېږي سرحدات لري، مطلب نړیوال خلکو سره کېنی وپاسیږي کنه. موږ باید وایي چې دا افغانان په یو نسبت ولري چې دی خپانس یو همیشه خوشحاله او ځان سره مرګري وساتي.
ډېر مننه تاسو تماس نه هم ډاکټر صاحب مخې تاسو د اوریدونکو نظرونه هم اوریدل د دوی پښتنې هم وي اوس به تاسو ته وخت ورکوات من تاسو ځینې څرګندونې لري
یو سوال منو شو هغه سوال دا و چې کومور ناروغ وي اروایي حالت ښه نه وي د دې اغیزه په ماشوم باندې او برعکس هم د ماشوم تاثیر او تاثر پر مور باندې یا په ټولنه باندې یا په کورنۍ باندې مسلمه ده چې موږ تاسو په کورنۍ کې که احیانا مور ناروغه وي نارامه وي اروایي حالت ښه نه وي دا روغ او ښه ماشوم نشي زیږولی نشي لویولی نشي سترولی دا یو بل که په کورنۍ کې مخکې مې هم اشاره وکړه کې یو کس یو غړی نارامه شي ژور خفګان سره مخ شي د دې استعداد یا اصلا ټوله کورنۍ د ژور خفګان ستونزې سره مستعد دي او کېدای شي چې مخامخ شي
بل مخکې اوریدونکي سوال وکړ چې رواني ستونزې د نورو کوم ناروغیو سبب کېدای شي
بالکل زه به دې ته اشاره وکړم چې د اروایي مشکلات خو داسې دي چې یو بل پورې تړلې دي تاسو فکر وکړئ چې یو سیستم کې په د بدن په غړو کې که احیانا یو ته مشکلات را مخته شي دا قطعا نور د بدن غړي هم ترې متاثر کیږي خو اوس که احیانا اوس چې موضوع مثلا د ټولنې یو لوی قشر نو حداقل چې اوس غالبا 2 میلیون کسان د مکتب نه پاتې کیږي او دوی ته دغه اروایي ناخوالې را مخته کیږي نو خو موږ او تاسې کولی شو چې د دې فکر وکړو چې دا به په ټولنه کې کومې اغیزې ولري او بالاخره د ټولنې په هغه نتایج حاصله چې موږ او تاسې ورته انتظار وباسې په دې باندې به کوم څومره دا اغیزې ولري د یو خوا بل د اروایي ناروغیو ارتباط سره داسې دی چې اکثرا یو بل سره ډېر زیات نږدېوالی لري هم د دلایلو لوري هم د عواملو لوري نو په همدې دلیل د دې تشخیص ګرانه ده چې مثلا هغه یو کس چې متخصص وي هغه باید په دې چارو باندې هغه لازم تخنیکي او مسلکي معاینات شدید په دې اساس وشي کولی چې هغه کس چې ژور خفګان لري هغه کسان چې مثلا شیزوفرنیا لري یا سکیزوفرنیا لري یا هغه کسان چې مثلا داسې یو ناخوال سره مخامخ ده چې د دواړو علایم په دې په وجود کې قتل کیږي او لیدل کیږي د دې د تشخیص لپاره خو موږ او تاسو لازم ده چې هغه متخصصین ته مراجعه وکړو چې زموږ په ټولنه کې ډیر کم رواج لري
ټول اوریدونکي ممکن دا امکان ونه لري چې یو ارواپو ته د سلام مشورې لپاره یا هم د تداوی لپاره د رواني کلینیکونو مرکزونو ته مراجعه وکړي د کورنۍ نور غړي کله چې په خپل کورنۍ کې دغه یو کس لري چې ځوریږي څمرسته کولای شي
بالکل دا ډیر مهم سوال دی کله چې په کلیو باندې کې په زینو ځایونو کې چې ارواپو ممکنه نه ده چې دوی سره په لاین کې وسیږي یا د موبایل لاره یا د خپل رسنوي لاره خو ښه خبره ده چې ما مخکې اشاره وکړله چې په کورنۍ کې دغه د ارتباطاتو حالت داسې دی چې انسانان یو بل ته لازم ملزوم دي موږ او تاسو ښه پوهیږو چې زموږ او تاسو په کورنۍ کې څوک د آرامتیا احساس نه کوي مخصوصا هغه کورنۍ چې په اوسني شرایطو کې نجونې له مکتبه پاتې شوي دي خو خاصه توجه لازمه ده چې مثلا دوی خپل دغه لورګانو ته وکړي چې هغوی مکتب ته یا ښوونځیو ته نشي تلی نو په کورنۍ کې هغه کسان چې پوهیږي یو بل باندې او یو بل سره په اړیکې کې دي هر د کورنۍ غړي پوهیږي چې څوک په څه یو حالاتو کې دی په داسې یو حالاتو کې کومې مرستې موږ تاسو کولی شو هغه کسان چې نارامه دي یو هغه کس چې نارامه دی د هغه دپاره د یوازیتوب احساس نه ورکول بله خبره دا ده چې موږ تاسو وشو کولی په هغو کړنو سره په هغو طریقو سره چې دوی خوشحاله وساتو فکر یې په بله کړو د ښه فکر زمينه ورته برابر کړو که څوک وایي څنګه موږ تاسو کولای شو یو سالمه مشغوله یو سالمه بوختیا حتی د چکر تللو په اندازه هم وی چې موږ تاسو دغه زمينه ورته برابر کړو چې حداقل دغه بد احساس سره تر یو حد پورې دوی وشي کولای ځان ورته آماده کړي یا لمنځه یوسي یا هم حداقل داسې احساس وکړي چې کورنۍ د کاست د ارزښت
احساس قائل دی.
دغه یو کس چې کړیږي یا ځوریږي ک دوی منځوي کیږي په رواني لحاظ څه تاثیرات کوي او د کورونی غړي څوک چې دغه کسان منځوي نسی؟
قطعا که دوی منځوي کیږي او یوازې کیږي کورنۍ هم ورته پام لازم پاملرنه ونه کړي نو د دې لامل کېدای شي د دې نتیجه دا کېدای شي چې مثلا دوی یو بد کړنې ته فکر وکړي او لاس هم ورته واچوي. خو په همدې دلیل ښه لاره یې دا ده چې کورنۍ له دوی سره اوسېږي.
بلې ډاکټر صاحب، اکثره روانپوهان یا ارواپوهان دغه راز رواني متخصصان خپلو مراجعینو ته همدا خبره کوي چې ځان خوشحاله وساته، که څه هم دا یوه ساده جمله ده خو فکر نه کوي چې عملي کول یې ډېر سخت دي. یعنی یو څوک څنګه ځان خوشحاله وساتي؟
ډېر مشکل خبره ده. زه پوهېږم، ما وار په وار په ډېرو خپرونو کې دا ویلی دی چې وایي آتش بگیر تا بدانی چی میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. دا زه پوهېږم په دې باندې، ځکه چې د هر چا د ژوند زمینه، د ژوند اسانتیاوې تر بل چا پورې فرق کوي. دا مسلمان مشکله خبر ده، ځکه چې د هر چا د ژوند اسانتیاوې تر بل چا پورې توپیرونه لري. خو یوه خبره ډېر زیات مهم دی او د اصل ته باید موږ تاسو پام وساتو. د دنیا هیڅ لامل هیڅ انسان نشي خوشاله کولای تر څو چې په خپل انسان د خپل د خوشالتیا لپاره یوه وړه غونډه بهانه په خپل برابر نه کړي او جوړ نه کړي. نو که دغه حد اقناع ته موږ تاسو رسیږو، په دغه حالاتو کې موږ تاسو کولای شو چې منطقي تصمیم او پریکړه ونیسو، او که احیانا موږ تاسو بیا ونه شو کولای چې دغه منطقي او دغه ډیر زیات معقوله دلیل ځان ته پیدا نکړو، نو بیا خو مشکل ده چې د دنیا هیڅ ارواپوه، د دنیا هیڅ دارو درمان به د دې زمینه موږ تاسو ته برابر نشي کړی چې موږ تاسو په خپله ونه غواړو خوشحاله شو، وړ بهانې ځان ته پیدا نکړو او ولټو چې ستره بهانه به موږ تاسو ته برابر شي چې تر څو موږ تاسو خوشاله شو.
بله ډاکټر صاحب، دا خو څرګنده خبره ده چې نجونې تر نورو زیاتې زیانګالي یا آسیب پذیره وي. له نارینه و سره د دوی د رواني ستونزو توپیرونه څه دي او خلک یې څنګه تشخیص کړي؟
بالکل، په نجونو کې خو توپیرونه ډیر وي. مثلا د نارینه و د بوختیا او د اړیکو ارتباطاتو په کتو سره نامحدوده دایره سره دوی مخامخ دي، او د انجونو خو ارتباطي دایره یې وړه ده. مثلا ټول ارتباطات یې په کورنۍ کې وي، ټول ارتباطات یې دومره وي چې مثلا هغه خپل خورلڼو سره، هغه کسان چې دوی سره په همسنه او هم عمر دي، دوی سره په اړیکه کې وي. د دغه کسانو د تشخیص لپاره اوسنی حالات دپاره حداقل هغه کورنۍ هم چې اوس غږ اوري، او د دوی په کورنیو کې دغسې نجونو کې دي چې هغوی اوس مکتب ته نشي تلی او په کور کې ناستې دي، مورګانو ته مې دا پیام دی چې دغه نجونو کې دپاره توجهات وساتي، د بد احساس زمینه ورته برابره نشي او دوی ته د یوازیتوب احساس نه ورکول کیږي.
یو اوریدونکی په لین کې دی، دوی ته ورزو چې زیات منتظر پاتې نسی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده روختیا د ژوند کمنی په
د سبکر سره سبلا چې ځله کابل څخه ډاکټر څخه خدای پښتنه لرمه چې دا د وانی ناروغي خو مثلا په ډیر انسانان کې سره غلنګ ناروغي په انسانان کې ده، چې ډاکټر څخه دا پیغام چې مثلا ځکه مخونه کې چې د رواني ناروغي دوا یخته دي، چې دا د دوايي ست کنه سودا د تا کوم مریض راغله دي چې مثلا په یو ناروغي باندې رواني ناروغي باندې یخته یو د دوايي ورکړي او هغه د رواني ناروغي سره جوړه شوې دي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ورسته څرګندونې وکړي چې د رواني ستونزو د حل لپاره درمل هم خلکو ته ورکول کیږي او کنه. بل اوریدونکي په لین کې د دوی ته ورزو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ساس تماس رخصوي.
ډېره مننه چې مشت دغه زموږ اړیکې تور اخی طریقان څه په حجاب واړي دا ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده. او ما نظر دا غره طالبان چې خره کوم حجاب غاړي مشت دی وایي موږ به دا حجاب ورکو. نو نو څه سره پاتې دي؟ السلام علیکم.
ډېره مننه سم ستاسو پښتنه ډیره سیاسي و خو که ډاکټر صاحب غوښتل کولی سي ورسته ور باندې تبصره وکړي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، د رواني روغتیا متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک مو میلمه دی. خپلواک صاحب، مخکې اوریدونکي پښتنه درلوده، تاسو حتما له ځان سره یادښت کړی د مهرباني.
یو پښتنه ما واخیستله، هغه پښتنه دا و چې تاسو ناروغانو سره مخ شوي یاست، کوم تداوی مو کړی؟ د تداوی لپاره موږ دوه میتودونه لرو. یو هغه میتود دی چې موږ کانسلنګ یا مشوره لرو، ناروغ سره یوازې غږیږو، هغه کوم لارې چارې کومې کړنې چې موږ سره د ناروغ د تشخیص نه وروسته لیست کوي هغه کرنې او هغه مسائل چې ډېر زیات تخنیکی او تخصصي دي، دا یو برخه هغه ده. یو برخه چې ناروغ ډېر زیات مشدده حالات سره مخ وي، نو د دغه حالاتو لپاره بیا موږ دوایی هم ورکوو. نو هغه لپاره مشخص متخصصین دي چې د ارواپوهنې د کلینیکل سایکولوژي په برخه کې درس ویلوي، همدا د هغوی پورې اړه لري.
ډېره مننه د رواني روغتیا متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې مو سره برخه واخیسته. نن مو پر دې خبرې وکړې چې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو په رواني لحاظ پر دوی څه اغیز کړی دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.